د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. خپرونه په لنډو خبرونو پیلو. افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزه کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر للارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به وروسته افغانستان ته انتقالیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي له پرونۍ جوپې سره هند تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هند ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنمو مرسته وکړي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې دریو اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندی صفا مسهلی پر ټویټر لیکلی چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هیوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هیواد کې شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیز په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبلی واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې 10 پوځیان وژلي دي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکی چارې شمشاد زدران سنبالوي. وړاندې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 ځلې زیات شوی. پر دلایلو یې له یوه کارپوه سره خبرې کوو.
بېباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړي.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
په امریکا کې د افغانستان سفارت او قونسلګرۍ بندیږي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې د پنبه دانې د غوړیو په تولید کې زیاتوالی راغلی.
خلک موږ وینو زموږ ته پنبه دانې غوړي رانیسي. زموږ تولیدات نسبت به خواته ډیر سوي دي.
د ناټو دفاع وزیران نن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو د خوندي کولو پر اړه خبرې کوي او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 ځلې زیات شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ورسیږي. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو وګړو شمیر 14 میلیونو ته رسېده، خو اوس دا شمیر 23 میلیونو ته لوړ شوی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوی سروي کړی دی چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 2 برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروي پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او دسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. د کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادیږي. نړیوال بانک ویلی دی چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې 3 وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بلورته د ماشمانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره دوه اتیا پسلو کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشمانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالي داود الله په کابل کې بوټان رنګوي د ازادي راډیو ته وویل یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بې وزلۍ له امله تر یو میلیون اوښتی او دا شمیرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته اویا په سلو کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارده ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الکبروف په وینا دا شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسیدي. الکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 15 په سلو کې اوسیدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمیرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابره وه اوس نږدې 100% ته رسیدلی.
د نړیوال بانک د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دو وروسته د بې وزلو خلکو شمیر دوه ځلې زیات شوی. په دې اړه راپور مو اورېده. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو اوو میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر له احمد شبر سره په دې اړه د مرکې په پایل کې وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بېباوري د خلکو د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی یم په افغانستان کې له د پخوا په شان. البته اوس په یوه بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي، البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي، خو دا ډالر چې راځي چېلته یوه مافیایي کړی ده، فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي، اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بېباوري او مافیایي کړۍ ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بېباوري څنګه اقتصاد متاثره کوي او د ډالر او مافیایي کړۍ تور څنګه پوری کوي؟
کچېرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی لپاره د کار زمينه مساعده نشي، د خپل بېباوري را منځته کوي. کچېرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار لپاره یا د پانګوال لپاره مطرح وسیږي، البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې موږ پاړی کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایی کړی په افغانستان کې، البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده. د دنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت یې عموم زیات کوشش پدې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسی هم دا و چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې له افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 3 میلیارده ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څرنګه که دغه مرستې یو څه زیاتې شي او نړیوال افغانانو سره مرستې وکړي، دغه دا د فخر او د لوږې مخه به تر یوه حده پورې ونیول شي؟
اول دا چې دا مرستې چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې دا مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کومک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانونو مرستندوی سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي؟ اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهیر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مسؤلو له لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا دا ده، ګوره یو هیواد د یو هیواد اقتصادي ستونزه یوازې بهرنی سازمانونه نشي بیا رغولی،
دلته د دولت همکاری باید موجوده، دلته د دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلته دولت باید یو مشخص طرح په اساس د نړیوال ټولنې نه پیسې راوغوړي او د یو مشخص تطبیقي میکانیزم په اساس دا په ګډه مصرف ورسیږي او شفافیت په نظر کې نیول سه بیرته حساب ورکول شي او بل د نتیجه موږ وګورو چې څومره د مسؤلیت موږ په سترګو وینو، نتیجه باید ملموسه وي. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا دده نه زیاتی که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده که مصرف شي، زه فکر نکوم چې هغه نه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریاخان بهیر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خبريالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو ل امنیت شورا غوښتنه کړې چې د خبريالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبريالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور حال په دې راپور کې.
د رسنیو او بشري حقوقو څار ډله ل رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د سې شنبې په ورځ د ویګړې اعلامیې په خبرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبريالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامیې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبريالانو د ساتنه وکړي. په اعلامیې کې ویل شوي چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامیې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبريالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ تشمن دي. په همدې حال کې د افغان خبريالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل له نړیوالو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبريالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اساسي هم همي مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبريالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبريالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواه وټاکلې، خبريالانو او رسنیو کارکونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبريالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبريالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې درې رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګوست میاشتې له 15مې را په دېخوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یا یونیچ سیار مشر په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراند طالبان هڅولې دي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته راستانه شي. د موضوع د تفصیل لپاره د احمد شیبر راپور واورئ.
د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندی د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغو بې ځایه شویو په اړه خبرې کړې دي چې د ده په وینا په زوره بې ځایه شوي دي. ښاغلی ګراندی دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده، خو توضیح کړې یې نه ده چې په زوره بې ځایه شوي کوم کسان دي. فلیپو ګراندی لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځایه شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبه پر افغانستان ته ولاړ. او وی ویل چې د اوکران په څیر د مهمو پیښو لرامنځته کېدو سره سره افغانستان نه ده هیر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا وایم چې واسي اوکران نه ده، په نړۍ کې نور شخړې هم شته، دا سی پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړی توپ لري.
شاغلی ګراند د خپل سفر په لومړی ورځ په کابل کې لپخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کته نیوروس شغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او کوردنن به ځای شوی افغانانو په اړه خبري وکړي او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شوی افغانانو سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې ولکه کسان به ځای شوی دي او د پروسش کال تر اخیره د ټولو به ځای شوی شمیر د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونو تر رسیږي او د همدې ادارې د شمیرو له مخې 5 میلیونه ولکه افغانان د افغانستان په 5 گاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په پام کې ده چې افغانستان به د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په سلګونو زره افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزي کوربه و. او له متحدو ایالاتونو را رسیدلي خبرونه وایي چې د طالبانو له واکمنېدو اوه میاشتې وروسته په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی. دا خبر د جرمني خبری آژانس د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ورکړی. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلي چې په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ به نن بندې شي. د ډیپلومات د دې کار یو علت د مالی سرچینو نشتوالی بللی، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د دې ډیپلومات په وینا د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې هڅې وشوې. د ډي پي ای د راپور له مخې د افغانستان د ډیپلوماتیکو ماموریتونو کارکوونکو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له څو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. نیویارک ټایمز رسپانې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د افغانستان د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به شاوخوا 100 تن افغان ډیپلوماتان یوه میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالاتونو کې د استوګنې د دوام غوښتنه وکړي. راپور زیاتوي چې که څه هم دا ډیپلوماتان به له امریکا په جبر ونه ایستل شي، خو معلومه نه ده چې دوی به چیرته ځي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند له نورو راپورونو سره ستاسو کوربه وي، خو اوس ورزو یو نړیوال موضوع ته. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران بنن په بروکسل کې په یو ځانګړي غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځ اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده او ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د ناټو په سرمشریزه کې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
سپینه مړی وایي ولسمشر جو بایدن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی دی چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، څو ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډی شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشیان ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
Hundreds of thousands of forces on heightened alert.
د وسله پارا د ناتو په سلګونو زره سرتيري د تیارسي په حال کې دي. یو لکه امریکایي سرتيري په اروپا کې د چین نږدې څلويخ سره د ناتو تر مستقیمي کومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځ اروپا کې میشتي.
Mostly in the eastern part of the alliance.
د ناتو د غړو هیوادو لورته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته. او د ناتو سرمنشي شاغل ستولتنبرګ وای چې دا مهمه ده. چې د غړو هیوادو پولی له نشته وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. د خبرونه یوې بلې برخې ته مو زه اجمل اندهر کوم. په دې برخه کې به واوري چې په کندهار کې د پمبدانې د غړو تولید ډیر شوی دی. د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچۍ او سودا پلورونکي تا خپل غټي وټي او کاروبار له خرابې دو سر ټکی ستاسو پیغامونه همراه. په کندهار کې د پمبدانې د غوړیو تولید ډیر شوه. د دې ولایت د صنایع او معدن خنبای په ورستیو کې د پمبې د پروسس او غوړیو د تولید څلور فابریکې زیاتې شوې دي. نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د پمبې د پروسس یو ستره فابریکا د کندهار ښار په صنعتي پارک کې په دې فابریکه کې هر څلور ساعته 225 غاټه پومبه 15 بیلر غوړی او 1500 پارسله کنجاره پروسس کیږي چې پومبه بهر ته صادریږي خو غوړی او کنجاره په کوردنه نه استفاده کیږي. د احمد ولی او سالم احمد په نومونو د دې فابریکې کارکونکي وایي له دوی څخه اوس ډیره تقاضا د پمبدانې د غړو کیږي ځکه د بهر وارد شوي غړي په لوړه بیه دي. د دوی په خبره هڅه کوي د بازار د غړو تقاضا پوره کړي ترڅو د بهرنیو غړو د وارداتو مخه ونیول سي.
د خلکو تقاضا به ډیره ده، حتی موږ د دې د غړي نو سپر کولای او غړي خلک ډیر راڅخه غواړي خو موږ په مغه اندازې پوره کول لا هم نسو.
خلک موږ وینو سار په مشان په گرمی کې راځي موږ څخه زموږ ته پوندنی غوړي رانیسي یا خرید کوي. زموږ تولیدات نسبت په خواته ډیر سوي دي سره د پروشات پورې.
سره لدی چې په تیر و میاشتو کې د برېښنا د نشتون لامل د کندهار په صنعتي پارک کې تر سلو د ډیرو فابریکو دروازې د تولید پر مخ وتړل شوې خو د پمبې د پروسس او د غړو د تولید د فابریکې بیا د شخصي جنراتورونو د برېښنا په مټ له 12 ساعتونو څخه خپل فعالیت څلور ساعته ته غځولې او د کارکونکو شمیر هم دوه برابر زیات شوی دی. د پمبدانې د غړو د پروسس د دې فابریکې مشر اجی اسمت الله وایي کې دولت د برېښنا غم وخري نو تولیدات به نور هم زیات شي او د پمبدانې د نورو فابریکو سره به یو ځای د کندهار د غړو تقاضا پوره کړي.
دلته موږ د ناراضي په کاردار او توایو د هلمند سره د لیکندار کې موږ ډیر څه د فصل ډیر څه دی خرکیږي نو هغه راځي د دې موږ د پندانې سره پمبه جلا کوو دا هغه سګاټونه جوړو دا هغه سبا د چکما دانه پاده چې دا هغه سم موږ کنجاره جلا کوو مشنان ته چې موږ غوړي جنجلا کیږي کنجاره جنجلا کیږي غوړي دا هغه سبا د پروسس کیږي بیا ځي موږ خوشاله نو کوم سره دا دی چې اول دې زموږ د برق مشکل راځي موږ خلال خو اقتداران نور مشکل نه لري د برق مشکل لري.
د کندهار په صنعتي پارک کې څلور وش فابریکې د پومبې د پروسس تولید لري چې په دې ورستۍ کې څلور نورو فابریکو هم په دې برخه کې فعالیت پیل کړی. د کندهار د صنایع او معدن خونی مدیر احمد الله عزیزی وای په جنوب کې هر کال څلور لکټنه پومبا پروسس کیږي چې د خالص پومبې او کنجاري ترڅنګ ورڅخه وږي زرټنه د خوراک غوړي هم په لاس راځي.
د جنوب زون څخه څلور لکه ټنه خام پومبه د زراعتي محصولات څخه په لاس راځي تر پروسس وروسته پومبه بهر ته صادریږي او کنجاره او صابون او غوړی هیواد په داخل کې په کار اچول کیږي چې تقریبا یو لک ټنه خالص پومبه بهر ته صادریږي او غوړی تقریبا 5000 ټنه غوړی هر کال په لاس راځي چې هغه د هیواد شمال لور او په دې وروستي کې په کندهار کې د سپادې وړ دي چون د بهرنی غذایی اولیا مواد ګرانسی ویږي ولکه دروش په تزر په تخمینی ډول کنجاره د لی په لاس نه راځي چې هغه مالداران د ادایوانی غذایی مواد په توګه استفاده ځنی کوي.
په دې ورستوي کې د افغانستان په بازارونو کې د هغو خوراکي توکو بې زیاتې لولي سوي چې له بهر څخه راوړل کیږي. خو دلته په کندهار کې د صنعتي او تولیدي فابریکو مسولان وایي که د برېښنا چاره وسی تولید کې به دوه برابر زیاتوالی راسي.
د کونړ په مرکز اسداباد کې پر لاسي کراچي او سودا پلورون کې د کاروبار د خرابېدو او بې وزلې نصر ټکی دا دوی په خبره چې په تیر حکومت کې شمیر کم او کارونه خو خوس د لاسي گاډو او ګرځند هټیو شمیر زیات شوه او کاروبار خراب شو.
ډیر شکلن ممتاز د مرکز اسداباد شهیدان چوکي د عمومي سړک خيړخته پر لاسي کراچي تازه ترکاری چولي څوک چې پر لار تیریږي د لاسونو او خلی ته ګوري چې اوس په ورسخه د یو څه خستل غوښتنه او یا پوښتنه کوي خو ډیر لږ کسان ترې سودا اخلي. ممتاز وای پخوای کاروبار خو سهار به چې پر لاس گاډي ترکاری واچوله نو تر مازیګر به یې پلورلې وه او ډکې منګولې به کور ته روانو. خو اوس کاروبار کمزوری شوی او ډیرې ورځې یې اخستې سودا له یوې بلې ورځې ته پاتې کیږي او له پلورلو وځي.
سبزي خرڅو نه خرڅېږي، بیخي حالات خراب دي او شعر اوړو څه تاوان شي. مخکې به داسې خرڅېدله، صحیح به خرڅېدله، اوس بیخي خرڅېږي نه.
15 کلن عظیم خان له 15 کالو را په دیخوا د شهیدانو چوکې مڼې مالټې او نوره تازه میوه پلوري. وای تیر کال د کرونا او سه کال په هیواد کې د رامنځته شوي بدلون له امله کاروبار کمزوری شوی او په لسګونه زره افغانۍ تاوان کړی دی.
دا چې پروس کال تقریبا د کرونا نه رئیسته بازارونه 50% خراب شو، تحول سره 90% خراب شوی دي. روزګار نشته، موږ تاوان نه وکړل. په دې رلې کې ته ورته ګوره دی تقریبا ما 50-60 روپۍ تاوان وکړو، خو کار دې نه پرېږدو، بل روزګار هم نه دی. مخکې تقریبا یو واجب ما 50 روپۍ معاش لرو، یو سرباز به معاش لرو، نو کو شراب هغه مازیګر به راغی، معاش معلم و مامور و هر دا چې وه. دا خلک بیچارهګان اوس بیخي د سختو مشکلاتو سره واقع دي.
پر لاسي کراچي او سودا پلورونکي وایي بازار تنگ دی، بل مناسب ځای هم نه لري چې پکې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. نو اړ دي چې د اسداباد د عمومي سړک دواړو غاړو ته لاسګاډي ودروي. خو بل خوا خلک وای یادو ګرځند هټي وي لارې بندي کړي او ډېرې وختونه ناروغان روغتون زده کوونکي خونځیو او مامورین خپلو دفترونو ته په وخت نشي رسیدی. نو په کار ده چې دغو لاسي کراچیو ته کوم بل مناسب ځای پیدا کړي څو د هغوی دوکانداري هم وشي او لارې هم خلاصې شي. په کونړ کې چارواکي هم مني چې بازار تنګ او بیروبار پکې زیات دی. دوی وایي کوښښ کوي چې دغو کسانو ته د مناسب ځای پیدا کولو ترڅنګ یو شمیر مؤسساتو سره د مرستې د ورکړې لپاره هم خبرې وکړي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د بازار چې کومه ساحه ده دا ډېره تنګه ده، ورش په ډېر زیات ټول غریب خلک دی چې دا هغه کوم مشکل دی نو باید په نظر کې ونیول شي. ښاروالۍ والا او د ولایت مقام په دغه جریان دواړه چې دي لګې دي یو تفاهم ته رسیږي او یو طرز العمل جوړی چې د هغې د مخې به بیا دغه رېړو والا انشاءالله په هغه ځای کې خپله غریبي کوي. هغه واقعتا د کونړ ولس غریب ولس دی، هر سړی چې دغلته راځي د غریبۍ دپاره راځي.
په کونړ کې په داسې حال کې پر لاسي کراچی او سودا پلورون کې د کاروبار له کمزورتیا او د ګرځند هټیو له زیاتوالي شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې په لسګونه زره کسان بې دندو شوي او نن سبا له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو لاره استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
زه محمد حنیف الخامی هم د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو اوسیدونکی اوروره د اسمر ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ده. موږ د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټوله نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخابرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده.
السلام علیکم. د غو نه ظلم کلمه سره سوی ده په ټول افغانستان کې به داټله بل بشر سره نه سوی. بچای می شهید، موټر می یو لار بل لار، کور می ولار، ژوندۍ می ولار. زه خپل دې زه په تکلیف باندې اخته یم. ما ټول ژوندۍ لا کړ. زه خپل مریض په تخت باندې پروت وم. بچای می د اړیدې لپاره لیږل و دی وګرځاو په نوبت کې و دراو وای نوبت تیر کړ. په نوبت کې شهید سولاله تر دې نن ورځې پورې خو یو پښتنه ورکه کړې ده چې تاسو خو دې اړیزې په خاطر راغلی و د موټر اړیزه یې کوله. دا څه مشکل و د کوچنی بچی د زنګونه راته وږي دا نن د څومره ورځې چې نوبت نه راته نکېږي ودی ته تلیفون وکړم وایي له نوروزه بعد هغه په هغې مرګ پراته دي بیا به نوروزه بعد دی ما ته نوبت راکوي بیا به د ما مریضان عملیات وي. قسم د الله تعالی راشه ورکه ده هغه هم کامیابه لره خدای په امان.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مراستولي وو اوس هم دومره تربیه خېچ
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسي د دې خبرونه په دوهم نیمای کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام خبرو خدا شه بعد سهار 8 بجې او 10 دقیقې دی په مکرې د خبرونو لاندېسته. ټاکل شوی چې افغانستان د وری په دوهمه د اسلامي همکارۍ د سازمان د ځانګړي غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2021 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکارۍ د سرمشریزې کوربه و. د هند بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکړی. 2000 ټنه غنم پرون د واګې د اتاری بندر لاره د پاکستان خاورې ته داخل شول څو افغانستان ته انتقال شي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند وی ل پرونی جوپې سره هند تر دې دمه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. نوی ډیلی ژمنه کړې چې د افغانستان له بیوزلو خلکو سره د 50000 ټنه غنم مرسته وکړي. په پنچیر کې د زمرودو د یو کان د یو برخې د نړیدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنچیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنچیر ولایت د خنج او پریان ولسوالیو اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیونه خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې صفا مسهلي پر ټویټر لیکلی دي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډیر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي دي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیونه اوښتی دی. او په بلوچستان کې څلور پاکستانی پوځیان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومترۍ کې چاودنه وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په دې برید کې لس پوځیان وژلي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر من اوریدونکو څو شیبې وروسته د ازادي او اوریدونکو ځنګړی 19 پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. اقتصادي ناورین او د طالبانو د حکومت له لوري محدودیتونو په کابل کې د نوروزۍ د وړلو دود پیکه کړی دی. په داسې حال کې چې نوي 1400 لومړي لمریز کال ته د ګوتو په شمار شپې او ورځې پاتې دي. ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل ښار کې د کبانو، جلبیو او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې ښه بازار درلود اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي دي.
دویش کلن رشید د کابل هغه استو غندې چې درې کال وړاندې نامزد شوه. نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه کړې و چې په راتلونکي حمل میاش کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په وکمنې دو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کې صحیح نیمګړی پاتې شو. فریما د کابل اوسیدونکو چې لکوژدې دوه کاله تیریږي. دا اندیښنه لري چې خی طالبان د نوی کال د منځنی په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزی راولې ده، خو کله چې پروس کال نوروزی ماته راولې به ډیر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم عنعنات همدغه نوروزی شته، خو زما تقاضا د دولت دا ده چې سکاله هیڅ ستونزه په دې اړه ونه باسي، که خلک وکړي شي او رسم راواچه پای ته ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوی کال د دودیز جشن د منځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پایل ته د ګوتو په شمار ورځ شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼګونه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې سوه، نو زموږ کاروبار به زیات شو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په سلو کې اویا د پلور کچه راکښته شوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکي بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوی دی، خلک د اخیستو توان نه لري. تیر کال د شپې ورځې د یو من جلوبیو قیمت 400 افغانۍ وو، خو سږکال قیمت 600 افغانۍ دی. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ وو، سږکال قیمت ان 1200 افغانۍ ته رسیدلی. دغه شان بوره مخکې په 1300 افغانۍ وو، اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلی دی.
د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوی ولورو خپل نامزادو ته تحفه وړل چې نوروزی هم ورته وایي لډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوی کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نوري قیمتي تحفه هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنی د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې یې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
آزادي او اوریدونکي،
د آزادي او اوریدونکي پروګرام مینوالو، السلام علیکم. یوی بلخ پرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې هم راته اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه پریخي. زینو یې د تل په څیر شکایتونه کړي چې د بشري موسسو له خوا کېدونکو مرستې سمې او عادلانه نه ویشل کیږي. موږ دا موضوع وار وار له دغو موسسو او طالب چارواکو سره شریک کړي، خو هغوی ویلي تر خپل واسې هڅه کوي چې مستحقو کسانو ته ورسیږي. دوی دا استدلال هم کوي چې د مستحقو کسانو شمیر په افغانستان کې زیات شوی، نو همدا هم یو لامل دی چې د دوی په ټکو د خلکو شکایتونه زیاتیږي. زما بریاوې مرکو په لړ کې درته دا ځل یو خوستي هیوادوال سره غږېدل یو چې وایي ژوند دی له اقتصادي ستونزو سره سره بریالی دی. نوموړی چې پر اوږدې ناروغۍ اخته دی، توانېدلی چې پر خپل ورور تعلیم وکړي او اوس د خپلو ماشومانو لپاره هم د تعلیم غوښتنه کوي. دا مرکه وروسته راځي، خو اوس بس تاسې پیغامونه واورو.
خبر کوم، سلام علیکم. دا ټول مقامات ځخاص کوم چې دا ځاله محمود د خدای په واده د ماجرینو د ریاست ته یو څوک یو ابل راځي چې څلو ور د دې څلو غوږ راکړي. اوس څو څنګه د مامور د ځنګل را توي وای نیمې څل نه راوړي چې نوم دې له سبا څنګه کسان د بکې پریدم د خدای په واده دا کار وکړي. دا ځاله محمود د دې دی راځي غواړي زر مدام
زار دې شم وطنه، خدای دې وساته. دا ځل سم بې دینو باندې واوښتي، افغانستان خلکو باندې د خدای رحم وکړي. بخار او شتخوري او اوس مولوی مولوی خوري ده، ملا ملا خوري ده. زه د کافیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه خبرې کوم. کوم کومکونه چې تګاب ولسوالۍ ته راځي 50% همداسې په خپلو خپلوانو باندې طالبان تقسیم کوي. امیدوار یم چې دې مشکل ته باید دولت توجه وکړي.
السلام علیکم، زه محمد حنیف الخامی یم، د زابل ولایت میزانی ولسوالۍ د سینو مرانو چېنم کې اورور د اسمر ولسوالۍ د مخابراتي شبکو د نشتون سره مخ ته مدبر ډیر زیات مشکلات سره مخامخ شو. داسې انټرنیټ په ټول نړۍ کې اوس ستا خو متاسفانه موږ له همدې نعمت څخه محرومه یو. نو د مخابرات له وزارت څخه ما همدا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته لږ څه توجه راواړوي او لږ څه پام ورته وکړي. دا ولسوالۍ ډېر زیات نفوس لري او ډېره غرنۍ سیمه ده. خو متاسفانه چې یوازې یو بیر سیم انتن کې پکښې دی، هغه هم په ډېرو ساحو کې کار نه کوي، یوازې د ولسوالۍ په شاوخوا کې کار کوي. نو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما سلام دی زبی ولا مجاہد تور سی جو ورتا وای چې دا ډالر په 1350 خوړی پښپانه سو چې په 1500 پښپانه سو دې ملت تباہ کړي. دا سره حکومت داری ده ته دا شهروالانو باندې امر وکړي چې خور لا کړی کی کورنر خونه په $1000 په 1500 افغانۍ دی. دا ورته سره حکومت څه چې سي په مخانه سي جولای لای په یو دکاندار سي زور نه رسي، په تجار او سرمایدار سي زور نه رسي چې نرخونه راښته کوي. ټول ملت دا دوی سي د لاس د نرخونو خو به راښته کولای شي. دا خو په خارجانو پورې اړه نه لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
السلام علیکم. د ورته ګورات خمیری کنیوري دا د تذکیرو په باره کې یو پوښتنه لرم. د تذکیرو په باره کې موږ مشکل دی، د وردګو د میدان خلک په تذکیرو باندې ډېر په مشکل باندې دي. حتی په خارج کې هم تذکیرې هم ټولې د 80 کاله یا 90 کاله د وردګو په نامه باندې دي. اوس یې ټولې د میدان په نامه کړي، میدان وردګې کړي دي. دغه تذکیرو د رئیس الوزرا نه خواهش کو چې دغه مشکلات ته رسیدگی وکړه، دغه مشکلات حل کړه. دلته اوس موږ په خارج کې حتی چې دمونږ تذکیرې هلته پاسپورټونه او تذکیرې د وردګو په نامه دي، وردګ ولایت په نامه، او وردګ ډېر نفوس لري. میدان هلته ډېر کم ځای دی. په دې باندې د موږ تذکیرو مشکل بېخي داسې حل سره کېدلی. حتی په خارج کې دمونږ پاسپورټونه راښاده کوي وایي تذکیرې د میدان وردګو په نامه شوې ده او پاسپورټ د وردګو په نامه. په دې باندې موږ ډېر د مشکل ته مخامخ یو. اسلامی امارات ورکړو چارواکو نه دا هیله کوو چې دغه مشکل ته رسیدګي وکړو، دغه مشکل حل کړو. د وردګو خو 300 کلن تاریخ لري. وردګ بابا دی موږ د تورو وردګو بابا و. دا د موږ د بابا نوم بدلوي. یو میدان یعنی یو د کرکټ میدان، یو اور ځای د یو نوم راخواسته دي په واسطه میدان وردګو پورې تړلی دی. دلته میدان وردګ کې جوړ کړي او د موږ چې د وردګ بابا چې ډېر نفوس لري، ډېر پوه خلک لري، دایته ورې کړای دی. هغه څه ته نو ورغلی دی، څه ته نه دی چې خبره جنجال جوړون کی دا ورغلی دی. هغه څنګه نن بدل کړای دی د دې ازادۍ راته نه خوښ کی چې موږ پیغام خبر ته وسلام.
بله السلام علیکم. زه نور محمد رضوان ولایت نه خبرې کوم. زما دا یو پیغام دی چې ملګری ملاتو د انسف چارواکي ته ورسیږي. د افغانستان کې څه ظلم شروع دی. ارون اختر محمد په نامه باندې یو پانی حکومت چارواکي هغه وژلی دی. طالبان غاسته کوي چې شخصي دښمني وه د پاکستان سیاحي راغلي دو مختل ډاکټر نجیب حکومت پاکستان سیاحي ړنګه هغه پانسای کړ. اوس بیا هم لګیا ده ډاکټر اشرف غني حکومت یې ړنګه په افغانستان کې امن نه غواړي. د پخواني حکومت خسان یې هغه وژني.
السلام علیکم. زه خان زید نایبینو په نمایندګۍ په تماس کې یم او دا خپل پیغام وکړم. زما پیغام ګرانو نایبینو او کونډو اتمانو ته دا ده. خدای پاک دې فرضي صاحب دین او دنیا برابر کړي، ځکه چې موږ ته په هغه وخت کې سپېته ضرورت دی کار وټاکلې. او دوم قدم کې بیا لاسونه کورته کړی او دا وایي چې هر څوک د نایبینو او د کونډو اتمانو حقوق تر خولاندې کوي. دا وایي چې خدای دین او دنیا خوار کې مخه ته هیله کوم چې دا پیغام څو ځله نشه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه نور محمد کندهار څخه خبر کوم چې دا غمر چې هر سره د افغانستان ته کزر مو چې دي کار څه دي. دا د شپې باري چې دي باري خو هم کې څوک نه پریږي. د رادیو خبريال پریږي او زما پیغامونه نشر کړي. دا لسم فرض چې غم به نه شریف دي. مشکلات سره خلک مختلف کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه تور مخینه د آزادۍ رادو کوم کده. سلامونه نه احترامات ورنه کوم. بعد سلام اورا پشپاګم نه ها د نگرهار مولي خلیفہ ملوت اورا کو خدای دی او روانان دی او زیاتره مالدار دی
د تر مالدار څخه اوس د غریب ختم شو هیڅ مواد ولا کومه کوي ولا خیمه ځون کو په خوله یې کینو کا وړو کی ما شهران اړوالي او هیڅ هم ولا کوم درازور اډبولي د ازادي ردو نه خیش کوم ته پیغام مو ته نشر کی او ټول ازادي ردو نه کنه دې دې مننه هیڅ کی سره ماته تورند کوم.
سلام علیکم زه علیم جون غاګیګم په پازل غاګیګم د علیم جون زوی د شټوب دی بډا خلونه هیله مې دوه چې د شټوب په سیمه کې پارن تازه شوی دا او ته زره وته سا غونه ورکړی دی ټول خلک وایي چې دا ولستین زرو پی دی د امارات اسلامي نه مې هیله کیږي چې دوه پای جدي پر لاونه وکړو چې دلته خلک ډېر مشکلات دي ولکه ماته دی هر شای کې ماته دی چې دوه بعد دو بعد انجنیرانو پښتنه وشي څنګه دا کار شوی دی او خلک ډېر شکایت لري مسا دغه پیغام د موټول آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نشر کړي.
الو سلام علیکم زه سید احمد میدان وردګو ته خمیړی کني ولې د شټو پښیمه کې پروند د پیسو توزیع و ولسم زره په اوازه 2000 روپیا او د ولسم زره اوازه وي وسه 8000 روپیا ورکړي دي دغه هله کېږي دغه ټو چارواکو ته ول شي چې دغه انجنیران دغه مسکینانو غریبانو پیسې دو کې خوري مسخه دي دوه کوشش ضرب کوي دا غته بعد خیانت و نه شي دي دوه زړه ته د لایګری و شي. السلام علیکم
ما غرام کته سو ورجان دا سلامونه وایم حق دل د هلمند ولایت د سره په تماس کیمه دغه اسلامي امارات پر مشران باندې دغه ځخ کوم چې دغه مرسته د مستو متکې څه نه یا شکی شي یعنی دغه څه خلک را معلوم دي چې درې وسلور باوري لري مشران لري درې واره د مرسته خوړلې ده او داسې خلک را معلوم دي چې په څلور سو افغاني او په درېنیم سو افغاني یو من غنم په فور اني ونی دي یعنی دغه مرسته په دلا کې یو من کوته تر وسه پرې وړي.
دا وستاسې پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غوګونو رسیدلې وي او د حل لپاره لاس پکار شي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
زما بریا و د مرکو په لړ کې مو دازل خوست کې یو اته درس کلان کس سره د هغه د بریا په اړه خبرې کړي. دا کس تورات خان نومیږي او ویل 15 پګو کلون راهیسی په اوګدی ناروغي اخته دی چې کار روزګار هم ورسره نشي کولای خو ځان زکه بریالی بولی چې په ورورې لوړ زده کړې کړي او اوس خپل اتوم شمانو زامنو او لورانو ته هم د زده کړو په برابرولو بوخت دی. تورات خان وایي د دې او یو شمیر نورو په هڅو او د پخوانی دولت په منځګړیتوب د خوست په اسماعیل خیلو مندوزه ولسوالۍ کې د دوی قومي دښمنۍ هم پایته ورسیده. د هغه دښمنۍ و چې د تورات خان یو ورور پکې وژل شو او کونډه یې اوس د تپاته ده. له تورات خان نه مې د مرکې په پیل کې وپوښتل چې شخصي ژوند یې څنګه دی.
والا شکر دای ژوند خو خدای زکه به خورته یو چې صبر وملګره خدای دای ز خپل ډیر صبر نوک سړای ما تو کال پلا اعلی نبی لنن ویلا کو ژوند دی تیریږي سره دی دی چې ډیر تریخ تیریږي خو بیا الحمدلله زکه چې موږ مسلمان یو په خدای باندې یقین باور لرو الله پاکار تکړای شي الله دی واورا جی مو اخلاص پای مو خن یا توکسی تکلیفونه نتیر دی بندزه ډیر خپل کوشش وکړای دی تعلیم کوشش وکړای دی ویرو نه وکړای دی ځونو وکړای دی خو باسي مو په خدای نصیب می یو کړای شکر دی ویرو نه بچنا ته تعلیم کړای دی الحمدلله ما شومان تعلیم نه پوتی دی زکه چې سخت دی وتلی دی ویرو نه کوکای شو یم پلان نه کوکای شو یم نو زم چې تو کال پلا لاند ربون دی اوس خو لاش پاسه بو کو په خلکو نو تعلیم او زمينات چانم مختانه د برابر کړي بل زمينات چانه د برابر کړي مودار کم شوم دی تیریږي.
بله او تاسو وای چې اتم شومان لري آیا چمتو یی چې د ورور په څیر په خپل اولادونو خصوصا لونو باندې هم زده کړی وکي؟
اصل په سلو کې چمتو یو چې زه په ټول لونو زمونه نږدې کړو کومه دا خاکي په مون نشته چې لیرځي نه زده کړه کې زده کړه خورونه یی دا به زده کړې ژوند نیمګړی دی خو اوس په خل ان زه خپل مریض یم او ول کې په بزور کې ګډای چلوي اتیا 500 روپۍ روري ایت کله دا و چټ کله نه چې اخر ته چې نه یموله خدای خو پدان قادر دی شربات ګولایستان ډیر شای لګي ټول یو لاس نه پر پمیلیم دا ډیره خرڅه کی او مکتب بدلاته شته خو خپل مکتب ته بنډې لګلې په دکیل کې مکتب ته نشم لګلې والی چې دای ګډای چلوي 500 هزار پېری ویزه ما چې ډیر بنه قرض ورای کېږي نور یم قرض ورای ورکه د نور هو تعلیم سل په سلو کې ز تعلیم سمو وخت کې ما چې تعلیم باید هر څوک وکي یو زنه هر څوک وکي
نور دغه یو زوی پراته چې تاسو وای تاسو ناروغ یا کور کې یو زوی مو په خار کې گاډي چلوي نور ماشومان مو د مکتب د سندي او کوي ول نو خوانځي ته نزي
نوري مکتب سیم دی نور لګم ما سبق ته چی خو نور بیا در وړ وړ دی وشایو وړ کای مدرسا کو بیا مدرسا کې به خي هغه دی تانګ و ډیر ایوا کوټا ته ول سل اتیا نه پر دی تر مور ته وچ مریض به شلګ مریض وشای مدرسې نه افسر به سمو چې مکتب چی شوري شي بیا مکتب ته لور شي در وکالن وړ کای دوایام دی دریام وړ کای بیا در درې کلن دی جلکای د غاری دی گاډ وړ دی څوک وړ ستر څوک جلکای پاسته وو کچا ته جوړی ته نه دی کېږي ز خپل مریض یم ساخ مریض یم یو کو نشم کړای تجارت نه پیګم خاکسانه پیګم بس دا دوه کس ته بوڅو کې واګه افغانستان کې نن وای کېږي مصروف دی خدای په لیر کې تجارت پیسې نشتر سره وشا چار کړای نشم چاري واورا چار نشم کړای 15 شپې کول کېږي چې ز جری درو درمل خورم درم په کار
و تکلیفم تکلیفم څه دا تاسو ته ډاکټران څه وای چې تاسو ولې کار روزګار نشي کولای
والله تکلیف مدا تکلیف چې بس خدای تملین دی بیا مو تملین دی تکلیف چې توته نشمېلې ځکه خپه بډیر شي هغه ځون تک ساتو چې کله بیا ځون تک ساتو دا تکلیف دی سخت او نه مخاین دا ومنا تکلیف مو ټټر دی ټټر کې دا ریڅه یسوب دی وشج جرید وې خرمه یو رقم ګولې دی لوکاس کوم دی یو سلاویا غنې دا بای دی لاس ګولې کې وی وشاغه جدا 15 شپې کول کې چې خرمه او رقدیمو سخت در دینه نه شي دي سخت بیگم سخت مریض ما کني زله مدا چیرته غوړي چې وړکه ګډي وچلوي وشاید دا کور به موکړای دوم د تعلیم کړای وا خو به وسیته بس به واسه سړی د الله په لیر شي خدای دې
تاسو خلپا او تاسو وای تورات خان سره چې په همدې به وسې کوم ورور ته د تعلیم زمينه برابر کړي وا کشر ورور ته او هغه وس لپانتون هم فارغ دی دا څنګه کیسه ده
والا شکر الحمدلله دا داسه ساده چا وخت زمریز نه و ما ډیر وړی کوي مو خپل غډی چلا ول اول خپل مو تعلیم کا خو مو داسه تعلیم کا چې په د کل کې مو سیال نه و مو داسه تعلیم کا وسه ترې مو په تعلیم نه خال جام کی ول عقل فکر به شکر دی صحیح او ابسلا صبر خدای تاریخ نه عقل ور کړی دی خدای چې پیدا یو ما کړی ور کړی دی الحمدلله یو دا خدای برخه دی یو دا خدای برخه دی الحمدلله چې صفه سره شیخ یما صبر نو سره شیخ یما او ساز غمه ما بل سړی ته غاټه ورکو ما ځون ته غاټه ورکو دی بل سړی کور ور جوړو ما ځون کور جوړو ما نو مو ته خدای عقل پېزر ښه سیر وکړای وو نو کا ته دې مو کړای وای زب نن ډېر په لوړ پوس نه مقرر وای ډېر خلکو ته ډېر خل به مو ونه سیر ته نوست وای خو مو خپل تعلیم دې به وسایل سو نه کو نو په واخ کې ورینو نو به تعلیم وکم چې مونږ خو مو کا ته را شو ورینو به تعلیم وکا وښه اوس خو هغه او چاغه کو اواز که ختم دی یو تجارت خو پیګه مبل چینه شم که تجارت پیسې نشته سره نو اوس مریضی لگا سخت شو ډیره شوې ځکه اوس دره کم سات
ها یعنی پرور باندې متحصل وک او اولادو باندې هم تحصیل کوي واړه خونځي او تزي اما مشر زوی مودې د لپاره چې تاسو کم بس یې په وجود کې ستونزه لري ناروغي لري په غو باندې کار روزګار کوي چې ورځ مو چلیږي یو بل څه چې ما تاسو پاړه واورې د مخکل دي چې د امریکا وک هغه دا چې تاسو په خوښ کې قومي جګړه یا قومي دښمنۍ هم درلود خو هغه دښمنۍ مهم پای تر سوالې پدې کې وای چې تاسو هم وانډه درلوده د دښمنۍ په پای تر رسیدو کې څه مو وکړل چې بل اخره دښمنۍ مو چې تاسو یو ورور هم پکې وجل سوې پای ته ورسول قومي دښمنۍ
باز دښمنۍ خو غنی صاحب محترم حکومت په داور کې پای ته ورسیدې الحمدلله غنی صاحب خو کا خدای ته خو ډیر ښه سړی دی الله دې عمر ویښ کی د 1060 بادشاہ و خو افغانستان خو افسوس افسوس دا غدای چې روغ سړی افغانیو نه پرېږدي عقلمان سړی هوښیور سړی نه پرېږدي شل زر په تپی چې داسې داسې د اعلان دی جوبه خپله شخصي ګټه خلک سي زه دغه ته کسې ته خوړین شوم او صبح نو د غنی صاحب محترم په حکومت کې پای ته ورسېدی دوه کومونه یې ګرا وخوست ورته وایي چې بس ټاک په ټاکې ورته کې ښایي چې بس یو بل پیر به او هغه جنگ به نه کوي دوا به نه وي د ختميږي د ټول یو افغانستان د یو مسلمان دي کاتر
بل او استاسي وانډ په کې څومره وا استاسي هڅه څومره وا چې د قومي دښمنۍ پای ته ورسوي استاسي مثلا د نورو ځوانانو هڅه څومره د پام وړ وي
ولا می خو دغه سکرو می خو ولا چې می خو چار به دل وای اول زبه شخصي ته وخه ما کتن مدا دښمنۍ مون وای ورسا کړي ځکه چې د خدای خوره دو خدای ته پوت دو اوس یمو یو ورور پدا کې مرشه شهید شو ایو ورور ز پټول خوشن والا کا زوار کما نمو ورکو خدا دې کومي خبرې دي سودا خلک خیا وتایا یک وشور خلک ورته ی دغه د اکثر جې کړ چې هغه دې چې دغه دې چې مو خوره دې چې تو خوره دو ورکه دې مو پستر سجول کړ مرچې چا غاټه وکړي څوک فورمړ شو نو زه څوک او مو څوک هغه ځکه مو څوک ولا بل شی به څوک مو دار ورول کولور چې چې خپل ورځ بعد بر خدا خو بس دا خیر څه خو سات نه رسیږي دا ټول څه پدانه بیا رچی دا ټول څه پداک ساتو میږي چې افغانستان خبر چا ولري خو وکمن ولري دا غي وک سبو نه وای.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادۍ رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره داده 00422114115. شمیره بیا وایم 00422114115.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو